لاس په جیشوی دا سجی رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي خبري شي او په انټرنیټ کې په سجی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو له تازه جزئیاتو خبرو چې په دې اړه ځینې پرمختګونه شوي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله وغندله. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړي تښتونکي نیولې دي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې لښته لښته څلور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یوې پوځي اډې ډزې کړې دي. دا هم پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. دار خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تېر ورځ په یو رستوران کې چاودنې دوه تنه ووژل او پنځلس تنه یې ټپیان کړه. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره سوې او ولسمشر غنی په حواله ویل سوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روان میلادي میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالی وي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د څوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي.
تېرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې پنځه ویشت داعش وسلوالو کې مرژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړي تښتونکي نیولي او د هغوی له منګلو یې یو اتلس کلن ځوان خوشي کړی دی. د دغه ریاست په یو بیان کې راغلی چې دا تښتونکي د بلخ له شولګرې ولسوالۍ څخه د ملي امنیت موظفینو د عملیات په نتیجه کې نیول سوي دي. بیان زیاتوي چې د کسانو د تښتول سوي ځوان له کورنۍ څخه د هغه د خوشي کېدو په بدل کې د یو لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په بیان کې د دغه تښتونکو د نیول کېدو نیټه نه ده یاده سوې. ټاکل سوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجي کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د پنځو یو ورځنۍ لوبې لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه داسې وویل:
واقعا د افغانستان د لوبډلې مورال خو فعلا ډېر قوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډېر ښه آمادګي لرو. یوه ښه خبره دا ده زموږ تر هغه لوبغاړی راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وي سوې، دغه ویزه سوې ده، هغه هم راورسېدی د ټیم غړی دی. نو انشاءالله زه د نن لوبې ته ډېر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کېږي.
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماپښین په درې نیم بجو پیل شي. لشتر لژه څلور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یوې پوځي اډې ډزې کړې دي. د یو هندي مسؤل په وینا دوه برید کوونکي وژل سوي دي. مسلمان مشکوکي اغیان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې سوي وه، خو ونه توانېدل چې هغې سیمې ته چې هلته جنګي هلیکوپتر ولاړ دي ورسېږي. پټانکوټ پر هغې لویې لارې پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي. دا برید په داسې وخت کې سوی دی چې د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې سوي دي او نږدې اونۍ مخکې د هند صدر اعظم پاکستان ته ولاړی او له خپل پاکستاني سیال سره یې وکتل. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلورویشت هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیې کې چې تېره ورځ خپره سوه راغلی دی چې تلفر سیمې ته نږدې د داعش نهه سنګرونه او څلور پلونه چې د ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نښه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې وسوې چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه دې ته ورغلی و چې له هغه ځایه فرانسوي الوتکې پوځي عملیات ترسره کوي. اخوای عراقی ځواکونه وای په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې و آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش دېرش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ سي نیولې دي. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلې او روغتون ته یې لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوي کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو اتلس تنه پکښې سپاره وه. سعودي عربستان په بغداد کې 15 کاله وروسته خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړه چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السبحان العربیه تلویزیون ته وویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوه چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کېږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف ویل اوکراین ته د ګازو بیه ټیټه کړې ده څو دا قیمت اروپایي بازارونو ته له صادرېدونکو ګاز سره نږدې سي. پخوا روسیې یو متر مکعب ګاز پر اوکراین په 210 ډالرو پلوره او اوس یې قیمت 212 ډالرو ته راکښته کړی. تر دې مخکې د اوکراین د انرژي وزیر ویلي و چې هیواد یې په دې شرط چمتو دی چې د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې د روسیې ګاز وپیرو چې نرخ یې په هر زر متر مکعب کې 200 ډالرو ته ورسیږي. په اروپایي بازارونو کې اوس د هر زر متر مکعب ګازو بیه 170 ډالره ده. د اوکراین په تړاو په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان سوی اوربند مات کړی دی. د اوکراین پوځ پرون وویل چې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حملې سوي دي. په دې حملو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو بیلتون غوښتونکي ادعا کوي چې پرون د ختیځ ښار دونیتسک پر یو کلي او هوایي ډګر د پوځ په حملو کې یو عسکر وژل سوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې د اوکراین پوځ له پنجشنبې راهیسې یو لسواره اوربند مات کړی دی. او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل سوی و پرون بیا پرانستل سو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزي تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډو یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل سوه. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. په دې خبرونه کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر هم اخیسته.
هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط و هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه و په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
په خوست کې دولتي عواید زیات شوي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 1.1 میلیون افغانۍ، اما د 1490 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې په نری رنج متخصص ډاکټر شخیدل دی او تاسو ته معلومات درکوي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان استازي د دریو هیوادونو پاکستان، امریکا او چین له نمایندګانو سره غونډه وکړي او په دې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي خبرې وشي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې تازه معلومات له خپل خبریال اسدالله لودین څخه اخلو چې د ازادي راډیو د کابل سټوډیو راسره دی. لودین صاحب، تازه معلومات څه دي؟
ډیر مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د سولې په اړه باندې یا په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې په اړه که څه هم ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغان حکومت ویلي چې دوی چمتووالی لري دغې کومې غونډې ته چې په اسلام آباد کې د جنوري په 11مه جوړیږي، او د افغانستان لخوا به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی په دغې غونډه کې ګډون کوي. د پنجشنبې په ورځ چې کله ولسمشر اشرف غنی دې غونډې ته اشاره وکړه، نو هیله مندي وښوده چې دغه غونډه به نتیجه ولري، او دوی له واضح پیغام او له واضح دریځ سره په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه دریځ دا دی چې د پاکستان سره موافقه شوې چې هغه طالبان چې سوله خوښوونکي دي او هغه طالبان چې جنگ غواړي، د هغو طالبانو ترمنځ باید تفکیک او توپیر وشي. ولسمشر ویلي چې کوم طالبان چې سوله غواړي هغوی سره به د سولې خبرې کیږي، او له پاکستان سره موافقه شوې هغه طالبان چې سوله خوښوونکي نه دي، له هغوی سره به په ګډه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مبارزه دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې یه کارپوهان یو موضوع یادوي چې د سولې په برخه کې دقیق ادرس افغان حکومت سره نشته. دوی وایي چې طالبان په څو ډلو، په ځانګړې توګه په دوه رسمي ډلو ویشل شوي، چې د یو ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي، او د بلې ډلې مشري هم ملا محمد رسول، چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ځان د طالبانو د بلې ډلې رهبر اعلان کړ. طالبان وایي چې کارپوهان وایي چې همدې موضوع د افغان حکومت څخه د سولې ادرس ورک کړی، خو طالبانو په یوه نوې خبره شوې خبر پاڼه کې چې غاګي هم ورسره دی، د طالبانو د مرستیال ملا هیبت الله په حواله ویلي چې د طالبانو رهبری په دې هڅه کې ده چې تر خپل منځ اختلافات یا موجوده سوء تفاهمونه له منځه یوسي. او دوی وایي چې په دې برخه کې په دې ورسره کې د ملا اختر محمد منصور کسان فراه ولایت راغلي وو، او هلته یې له علماو سره یوه ګډه غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې هدف هم دا و چې خپل منځي اختلافات د طالبانو هوار شي. دا چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو هلې ځلې څومره له دې سره اړیکه لري چې په اسلام آباد کې دوی له یوه موقفه یا له یوه دریځه د سولې په خبره کې یا په څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، دا تر اوسه روښانه نه ده. خو د سولې شورا او دغه راز ځینې نور کارپوهان او د ملي شورا یو شمېر غړي په دې تاکید کوي چې طالبان باید تر خپل منځه اختلافات له منځه یوسي، او دغه کومه څلور اړخیزه غونډه چې کیږي او کوم چوکاټ چې رامنځته شوی باید له دې نه ښه استفاده وکړي، او دوی په یو پیاوړي دریځ سره هلته برخه واخلي تر څو خپل موقف او شرایط روښانه کړي. او د سولې مهم ادرس هم چې دوی دي، د دوی له حضور پرته به د سولې خبرې هم نتیجه ورنه کړي. بل لور ته په ملي شورا کې هم نن دا موضوع راپورته شوله. د ملي شورا بحث څو شپې وړاندې له تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده. د ملي شورا د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې سولې اساسي شرط باید وي چې اوربند وشي. دوی د کابل د تیرې ورځې یا د تیر ماښام حملې ته په اشاره وویل چې داسې رقم د سولې خبرې دي چې هلته د سولې د خبرو یادونه کیږي، هلته څلور اړخیزې غونډې یادونه کیږي، او اوربند تر اوسه نه دی شوی. د دوی او د عام خلکو غوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو مخکې یا د سولې د غونډې مخکې باید په دې توافق وشي چې په افغانستان کې جنګېدونکي وسلوال مخالفین باید اوربند ته غاړه کیږدي، او بیا د سولې خبرې هم کامیابېدای شي. خو معلومه به شي چې د سولې په اړه د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه چې د جنوري په 11مه کیږي نتیجه به ورکړي، او که نه، آیا دغه غونډه به د دې باعث شي چې په افغانستان کې اوربند وشي، او که به بیا هم د تیر په څیر نتایج ونه لري، او افغانان به بیا د جګړې په اور کې سوځي؟
بله، لودین صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور استازي یو اعلامیه استولې ده، او په هغه کې ویلي دي چې دوی غونډه سره کوي سو د طالبانو خپل منځي اختلافات هوار شي. تیره ورځ د طالبانو د بلې ډلې ملا محمد رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته په پراکه ټلیفون کړی، او ویلي و چې دوی په کوټه کې د طالبانو له دې بلې ډلې سره په خبرو بوختي، او غواړي چې خپل اختلافات اړخ ته کې ورځو. کابل ته له کابل خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، زما د همکار اسدالله الدین څرګندونې مو واورېدې چې ځینې کسان په ولسي جرګه کې هم دا انتقاد کوي چې باید اوربند وشي، او بیا د افغانستان حکومت مخ ته لاړ شي او د سولې خبرې پیل کړي. تاسو څه نظر لري؟ بلې، فکر کوم ټلیفوني رابطه مو له کابل سره نه ده ټینګه شوې. خلیل صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بلې، خلیل صاحب، تاسو زما آواز نه اورئ؟ بله، لودین صاحب، تاسو اوس هم را سره یاستئ؟ بله لودین صاحب، بله کبیرته بیا هم د دې سولې خبرو تراشو دا ولسی جرګه کې کوم کسانو انتقاد کړی دی چې باید لومړی وربند شي نو خبر خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده د څلور اړخیزه غونډه په دې باندې خبرې کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې وشي و نه شي په کوم شرط خبرې وشي آیا وربند وشي او فکر نه کوي چې د وربند مسله باید په هغه وخت مطرح شي چې په هغه غونډه کې طالبان خپل حضور ولري
دا موضوع که څه هم له وخت مخکې د اوربان لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه اوربان به هغه مهال کېږي چې طالبان په دې غونډه کې برخه اخلي خو یو انتقاد په افغانستان کې عمده دا دی د ملي شورا غړي همیشه مطرح کوي عام خلک مطرح کوي د نظر خاوندان مطرح کوي چې کله هم کوم پاکستانی چارواکی کابل ته سفر کوي لکه چې تیرونی د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته سفر درلود نو هغه سفر نه وروسته کابل کې یو یا دوه انتحاري حملې کېږي او په یو ډول سره حکومت ته ښودل کېږي چې باید د طالبانو سره سوله وشي خو انتقاد دا دی چې د ملي شورا غړي وایي چې همیشه د سولې خبرې یادېږي همیشه پاکستان وایي چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کارول کېږي دوی وایي چې بالاخره ولې اوربان نه کېږي ولې د سولې په خبرو کې مستقیما پاکستان په طالبانو فشار نه راوړي چې که تاسو په افغانستان کې حملې بندې نه کړئ موږ به په تاسو باندې فشار راوړو همدا انتقاد په پاکستان باندې چې دوی په افغانستان د افغانستان په وسوال مخالفینو یعنی طالبانو باندې نفوذ لري حالت ورتزای ورکړې حالت ورتزای جوړې کړې دي پټنځایونه لري حالت غونډې جوړوي نو ولې پاکستان بل اخر دوی مجبورین چې په افغانستان کې اوربندو کې درسو د پاکستان هغه جمعنه چې افغان حکومت ته ورکوي هغه یو رښتینی بڼه پیدا کړه
لودین صاحب مننه همدغه د پاکستان د اوربند په برخه کې له خوشحال خلیل به هم دا پوښتنه وکړو چې اوس هم ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده خلیل صاحب زما همکار اسدالله لودین وویل سي یو شمېر کسان په کابل کې دا خبره کوي چې پاکستان باید طالبان اوربند ته سلا کړي آیا پاکستان په طالبان باندې دغومره واک لري سي هغه ته وایي چې تاسو له جګړې لاس واخلې او اوربند ته مخه کړئ
البته که چېرته موږ دا مونږ سي طالبان د پاکستان نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او یا د اقل طالبانو ته ووایي چې اوربند وکړي او جنګ محدود کړي او قطع یې کړي او د څه وخت لپاره چې تر څو مذاکرات وشي نو دا کار امکان لري طالبان کولی شي ممکن ځینې ډلې ټپلې د طالبانو نه جلا شوي دي هغوی د پاکستان د حکومت له اثر پرې ونه لري او هغوی مستقل عمل وکړي خو په مجموع کې د جنګ دومره شدت کې روان ده اوس دا کمولی شي وطن پاکستان دا کار کولی شي او دا غوښتنه د افغانستان د افغانانو د افغانستان د خلکو د نورو مدني ټولنو دا په ځای غوښتنه ده پاکستان که غواړي چې خلکو ته د افغانستان خلکو داسې یوه نښه ښکاره کړي چې واقعا دوی صادق دي په افغانستان په سوله کې نو دا کار کړی شي
خلیل صاحب د دې له خطره چې څلور اړخیزه غونډه لا نه ده جوړه شوې او طالبانو سره مخامخ خبرې لا نه دي شوې د دوهم ځل لپاره فکر نه کوي چې د اوربند مسله که اوس مطرح شي واتله مخه ده
البته دا مسله درسته ده چې کله اوس مذاکرات پیلېږي مخکې له مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسله ځینې نور مسله افغانستان خپلې غوښتنې لري پاکستان خپلې غوښتنې لري نو په هغه کې یوه غوښتنه د افغانستان د خلکو او د مجموع کې د ټولو افغانانو دا غوښتنه چې دا ځل مذاکرې چې کېږي او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو همدا اوربند مسله پاکستان سره وي او همدغه چې ورو ورو د اوربند نه بعد دغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل دي نو چې اوربند شرط پکې لومړنی شرط ده او هغه دا اوس خو اوس عمل مذاکرې نه شروع شوي خبرې لا شروع شوي نه دي دغه خبره چې هغه ځای ته رسي نو طبعا اوربند مسله پکې جدي اړتیا ده او البته دا مذاکراتو کې مطرح کېدلی چې اوس واقعا لا تر خبرې شروع شوي نه دي نو مخکې له دې نه چې مذاکرې پیل شي د اوربند مسله فکر نه کوم دومره هغه وسي خو طبعا همدا چې په هغه پرنسپ کې سوله باندې سلا راغلې ده د ټولو خواوو او څلور اړخیزه غونډه به جوړېږي او بالاخره به دا یو نتیجه ورکړي نو هغه وخت کې دا مونږ خپله سیمه مطرح کړو زمونږ یو غټه غوښتنه همدا وي
خلیل صاحب د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي څرنګه آیا د افغانستان حکومت ته په کار نه دي سي له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي چې دوی له طالبانو سره د خبرو په ارتباط څومره مخته تللی دي او په اسلام آباد کې به څه خبري کوي او داسې نور
طالبان په رسول د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي. د افغانستان ټول جنگ او ستونزه د جنگ پورې تړلې ده. نو طبعا دومره غټه سیاسي معامله چې کېږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټولو حق ده چې دغه مسایل نه خبر شي او جزئیات نه خبر شي. خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم د دوی په ځای دلته په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې. دلته مختلفې ډلې ټپلې دي، هر یو د دغه ته دغه سولې دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرې د ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لا نهایي شوې نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو. کله به هم چې داسې یو خبره مطرح کېدله د دوو غاړو تر منځ، نو هغه خبره به چې لیک شوه د باندې او رسنیو ته راووتله، نو بالاخره به هغه خبرې په ټپه ودرېدلې. نو هغه ځای پورې چې لازم وي او په مجموع کې هغه تصامیم چې نه نیول شوي هغه نه مخکې جزئیات فکر نه کوم ښه چې خلکو سره هغه شریک شي، موږ وسي تر څو هغه مسله پخه شي او بالاخره توافق یې چې ته ورسېږي. نو که بیا شریک شي بیا د ټولو خلکو هر داسې مسایل نور خبر شي چې افغانستان خلک، افغانستان حکومت پاکستان سره په کومو کومو مسایلو باندې خبرې کوي. او دا خبرېدل حق دي، خو هر څه یو حد او اندازه لري. که وخت نه مخکې دا خبرې راوځي ممکن دلته ځینې د فشار ډلې زیاتې دي په کابل کې، هغوی له دې نه د خپلو سیاسي وسیلو په توګه استفاده کوي او حکومت فشار وړي. بالاخره د سولې دا پروسه ممکن له خنډ او ځنډ سره بیا مخ کړي.
بله، یوه بله موضوع، ځینې کسان دې ته خوشبینه دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د آلې په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې مجموع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دا وروستیو کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي، یو وخت کې د طالبان نه حمایت کو په افغانستان کې په ښکاره، هغوی عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان د سولې باره کې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمان په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولو چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ آسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمان له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې یو وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلي او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپله هم دې ته حاضر شوی ده چې حداقل یو څه نرمخ وښيي. او بله خوانه چې د روس او د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پرې روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یو نتیجې ته سره ورسېږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواری دا خبرې رد کړي. خو دا ځل خوشبیني دواړو خواوو کې زیاته ده. افغانستان خلک دلته خو حتماً تمایل زیات به د سولې لپاره، پاکستان کې هم هغه علاقات د جنګ طرفدار وو، هغوی هم نن سبا د سولې خبرې کوي، د سولې اوازونه اوچتېږي. خو که چېرته دې نه وروسته مذاکرات کېږي او مذاکراتو په وخت کې د اوربند مسایل مطرح شي او داسې د ښکاره نښو نښانو نور موږ وګورو چې واقعا پاکستان همکاري کوي او جنګ شدت دغه اوس چې روان ده کمیږي، او بالاخره د دغه سولې پروسه کې چې د ټولو افغانانو هیله ده، د ټولو اخوا دېخوا ولسونو هیله ده، نو دې ته به انشاءالله سره ورسیږي.
خوشحال خلیل مننه، او له اسدالله الدین هم مننه کوم چې له کابل په ټلیفون را سره و. اسدالله الدین به بیا هم په خبرونه کې را سره وي، ځکه چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي او د وړاندې کوي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د سولې مسله سارو او د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر په دې ارتباط سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله من ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تېره پاکستان باید دې مذاکراتو ته رښتینی واوسي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په هکله څه نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دا ځل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. د مذاکراتو پر افغانی کولو هم تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې سولې د پاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلې وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین دې زموږ پر خواوي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
د کابل نننیو ورځپاڼو هم له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ رسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام ځانمرګی برید او د سولې تته راتلونکي. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تېرې ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوي لیدلوري کله پخواني. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق آدرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی، څو یوه ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړېدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل به پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د امریکا په کلیفورنیا کې هم وروستی برید د هغې میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسېدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوې او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږې او ګډې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
آغا ولی له هلمند لیکي یو ماشوم د چوري ولسوالۍ د نوم شوکت الله د پلار نوم شفیق دی او دی وای چې موږ پیدا کړی دی. بیا خپل د ټلیفون شمیره پرې شې ده کده هر چا خپل وي د د په وینا دغه ټلیفون شمیرې ته دی زنګ وهي. زه دا شماره یادومه 0 اویا شپیته نه نوی دری شپاش دری یو تل بیا به تکرار کم سفراویا شپیته نه نه دری شپاش دری سناولا صفت لزابل علی که لزابل پا مرکزی روختون که مریضانو تا دوانه ورکبی عادل عادل ده غزنی لگیلان علی که کاشف غنی لطالبانو سرسوله کبی لده طالبانو طول شرایط تیومنی خو عبیدالله لکابل علی که طالبان ترستان دی سوله و سره پا کار نده متیولاله ورزگان علی که ده خاص ورزگان ده ولسوالی لویه لاره شپاش میشتی که جه بنده ده حکمت باید غم مخوری لس بجه او دیرش تقیقی شوی لند خبرونه لقسیم سوله مل چخور
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وای حکومت باید د سولې او جګړې پالیسی د دغه جرګې سره په مشوره جوړه کړي تم کړي د جنوري په 11مه په پاکستان کې د کابل اسلام آباد واشنگټن او پیکینګ د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر پاړه یو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د څوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې درې تنه سړي تښتونکي نیولي او د هغوی له منګولیو یو اتلس کلن ځوان خوشي کړی دی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه کوي لږ تر لږه څلور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یوې پوځي اډې ډزې کړې دي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ایتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلوروي شوی بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړې د پراخېدو هڅې پیل کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري سعودي عربستان په بغداد کې 15 کاله وروسته خپل سفارت پرانیست د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلو بلتون غوښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان سوی اوربندې مات کړی دی او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل سوی و پرون بیا پرانستل سو
په لنډو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې په ننګرهار کې په تازه او هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادداشت لږ تر لږه څوارلس غړي وژل شوي دي په دې اړه د ننګرهار د والي د ویان څرګندونې د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي د ښاغلي خوږیاڼي په وینا تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوي دي
په ننګرهار کې شپږویشت داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده په دغه بریدونو کې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي
د ننګرهار د والي بیان زیاته کړه چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایي حملې شوې او په وروستیو 15 ورځو کې د داعش لږ تر لږه سل وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د هوایي قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري مخکې داسې رپوټونه خپاره سوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي د ننګرهار د والي بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لاره لري او د دې تر څنګ د کابل ایرمه ولایت دی دغه لارې هر مخالف کولی شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي وخت نه افغان امنیتي ځواکونو هڅه رقم چې دوی پلان درلودو چې ننګرهار مرکز وګرځوي څه ډې مخې ونیوله
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړي دي د ننګرهار د والي ویاند وویل چې دې ولایت ته په اسانۍ وسلې رسېدلی شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي د ننګرهار د والي ویاند په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینې بهرنیو هیوادونو وسلوالې شایي رهبري کوي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودېدونکي مواد تخریب شوي دي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې حکومتي عواید 140 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي دا خبره تیر ورځ د خوست والی په خوست شار کې لرسنه یو سره په یوې غونډه کې وکړه. نجیب الله الوخیلی راپور راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.6 میلیون افغانۍ وه چې سږکال عواید تر دې مهاله 908 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.6% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1403 لمریز کال عایدات 1.6 میلیون افغانۍ، اما د 1404 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي چې د فیصدۍ له مخې 19.6% او د رقم په اساس 1.5 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالی کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. ده وویل که چېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سږني 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 900 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخلیږي. کتونکي په دې باور دي که چیرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو په راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 8 د سهار تر 8 بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام ناجه ساپوي مخته وړي. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د نری رنځ یا توبرکلوس په اړه معلومات درکوي. توبرکلوس یو له هغو ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو ژوند اخلي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تصویر بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله مري. د یادې ناروغۍ د نښو نښانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدای چې لومړی ډاکټر صاحب ته خرغ لسته
مهرباني زنده باشین.
ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې که د نری رنځ په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ایتو عرض کنم که توبرکلوز یا سل یا ناروغی ده او ساری انتانی ناروغی ده چه ده دول میکروب لکبله چه اقا میکوبکتیرم توبرکلوز است نمیگی انسانانو تا پیدا کیجی.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي په خبرونه کې. د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور را سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یوه د سږي او بل بغیر نه سږي تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي. توبرکلوز کې به شکل توبرکلوز شش است. زیادترین واقعات توبرکلوز توبرکلوز شش است که این شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم میباشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز نوع 6 است که زیادتر ساری میباشه، از یک شخص به دیگه شخص بسیار سرایت میکنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک میباشه.
خود جایی ما ویر مال از توبرکلوز در خطر باشیم توبرکلوز تر نفس نشانی داریم
بلکل سمه ده. نو دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د توبرکلوز اصلي نښې نښانی څه دي؟
خدمت هموطن ما ارز کنم که زیادترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، در سرفهش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالاً این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده از این اونمو ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه، بازو رو ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست.
بلوریدون که لرو میره بنیو که سلام علیکم.
دا پختن دکتر صاحب نکاما اوز دار که یو نو این مرض دا دوی دری میستی که پیدا سوائی دی پا وردگو که دا دی چط پخه دا غای گردائی و سوائی مزوردو که دا گردائی دا که یو بریس پیدا که دی ایس دوائی نکی دی دال تا دیر خلق دی مساجم کری برا اولی سوالای و پا غزنی که خو پر څلور ساعتي ډاکټر صاحب هغه کومه چې د دغو یو هغه تشریح کړه د خلکو ته چې څه وکړه ډېر خلک غریبون دي د اوس نه یم تېره ده دا د ملې څوک وایي او سلام د مورې ناست دي څوک څه وایي دا مرض بېخي ډېر څه وایي دا د څه شي نه پیدا کېږي دا ولې پیدا شي.
تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب، ځینې پوښتنې لري نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکړي.
دا د چا په پښې او دغه څوک وایي مراد او دغه ګردي کې یو درد پیدا کړي چې دا د لاندې پښه هم ورسره ویده کېږي. داسې نه چې د یوه نه پهیت خلک په دغو د پنځه څلوېښتو نه د پنځه دېرشو نه تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دغه خلک پخته شوي دي که د دغو د یوه مهرباني وکړه وایي ورورده
ای آثار و علایم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه. شما میشه که ای مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبر خان بیارین، دکتر صاحب ایجا میبینن، انشاءالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام امیر بانی.
زه ولی جانم به هلمن ولایت ګرمسل ولسوالۍ نسکاسره په تماس کې یم.
ښه، مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه وي.
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریضي یو کس نه بل کس ته تبادله کیږي که یا؟
ولی جان ورور دا مرض لیو شخص بل شخص ده ساری ده انتقال کوي در هغه پوره چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي دا مرض ساری دی خطرناک دی بل شخص کې یو کور کې یو ځای کې کې وسیږي دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص سرایت وکړي
بلی ډاکټر صاحب توبرکلوز تر ډیره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي
توبرکلوز په هر عمر پیدا کیږي خود ډیره سوار لسکال تر 15 سال وکاله ډیر واقعیت پیدا کیږي
توبرکلوز د مرضی ترمل جماعت د توبرکلوز لري د مشتګو څخه دا وړه
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد انشاءالله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میتن که بله ای کاملا خوب شد دواش قطع میشه من افهم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
دوی لکه ریکا پریشوا لکه زب کده دغه شپاګو میاشتو پتراسکی کڅوک دغه درمل پری دی نیمایی کی نو دغه ناروغي له سر نه تکراریږي باید چې ډاکټر ته ورشي کنه
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي کله چې شخص تداوی پریگدی نیمگلی پریگدی آقا که دایشی چه یا بل دور توبرکلوز آقا مقاوم توبرکلوز نمیگی او عادی توبرکلوز نه دیر خطرناک دی که دایشی پا آقا بدل شی لده که بلا دیر مهم دی دیر ضرور دی چه یا مریض یا ناروغ آقا مکمل تداوی تکمیل کلی شپک میاش منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمن د مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب
تشکر خوري ژوندې اوسئ خدای دې تاسو ته خپل سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول کارکونکو ته ځو دي
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
زه به ډاکټر ته نو فارسی پوښتنه وکړم که تاسو
ډیر بخښي مهرباني
سپر داکتر سر محترم آیا اگر یک مادر با مرض توبرکلوز گرفتار باشه و طفل او مادر آیا سریزو تاثیرات داره و دیگر سوال می بود ای از ایتسی میمانه که از خاندانی میمانه توبرکلوز برای یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و
دیگرای
من به
اون مساج شد. تشکر از استادی. زنده باشین جناب عظیمی صاحب. بسیار تشکر از لطف شما. سوال بسیار خوبه کردین. مادری که به مساب و مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست از طریق ارثیت نقل نمیکنه یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دایی مهربانی وکړئ سلام علیکم
مهربانی آقای سلامی عبدالقادر کنیم در کندهار ولایت سلام تاج پنداخت
سلام علیکم سلام مهربانی
اول خو سلامی داشت سلام مفصل پرده بندی خبری روانی بندی خبری وکړه سه سبب روز روان میگید که انسان دور بندی اخته که دی مریضی اخته کرد که چیر در مالن پر وقت بندی و پر زمان بندی ولی که دا کمی دا چنوری ناروغی و سرسرل دی چی دا انسان مربان دیخته کیجی او دا دی اغا اساسی لامل دا انسان اغا اول پراز دی انسان پتا غم ریزی بان دیخته کیجی زمانی پراوی دا چیز تخطیل کیجی او باید ان دا غا انسان چی دا دلنی پردائی بان دی مثلا دیر والا ریجی دا دی پردائی دا ریزخ پلا دا یو کشنی مرزی بخیص دا ریزش پا
مثلا درس فکر باندې وته وکړل او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ونیسي او علاج یې وکړي کم تاثیرات به ولري.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه. وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالاً توبرکلوز شاید داشته باشه، باید معاینه بلغم شوه. و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگر دواها و ضعیفی است و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شود، تداوی شود، بسیار زود آسان خوب میشه. اگر تداوی خود نکنه، یعنی تال بخوره، وقفه ها پیدا شود، مدت بگذره، بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه و هر قدر زودتر کشف شود تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه ان شاء الله.
نورالدین لپکتیا ولایت نه مهربانی وکړه. سلام علیکم.
سلام علیکم. یو انسان دې سلام علیکم مختصي
دې شي. بل کومه پختنه هم لري؟
نه بل پختنه نشته.
ډیر مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسئلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریم توبرکلوز زیاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. مهربانی.
پروانه ده هلمند ولایت تصفاصر پاڑی کے کیم ڈاکٹر صاحب محترم دا دیر جات سلامونه وړاندې کوم دا زادې رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو سلام.
علیکم السلام.
زما پر بدن کې دی د سپین سپین ټپونه دا ډیر وخت کې چې پیدا شوی دی، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بند کې دا د مریضی بته دوامدار شي.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه‌های سفیدی که در جلد شما پیدا شده این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونید امرای متخصصین جلدی و مشوره شوین، انشالله دوامیتن خوب خواهد شد.
دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانان توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یه دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزه نیوی اغا خام اوموی که دایشی چه یه اونم توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه بلوریدون که دای پلیکا که گروه چه دوی هم کما پختنه لری. دکتر صاحب مخکې د عواملو پاړه هم ویلی او نخو نخانو پاړه د نری رنز، که تاسو سره پاتې نورې پوښتنې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
خو زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده
ښه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه
ما ډاکټر صاحب څخه سوال دی چې توبرکلوز یو څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه څه نه او پرهیز لري، او که یو څوک د توبرکلوز تداوي وکړي د دغه تداوي په حالت کې هم د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او کې نه کوي؟ دغه سوال څخه جواب درکړې به مې
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. زما سلامونه هم منئ. څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري، هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدریونی وروسته دیر خطر د سرایت دیر کم کیږي، دیر لیک کیږي تداوی پس لدریونی تداوی نه.
دوستانو، نن توبرکلوز یا سل ناروغی پر خبری کو په خبرونه کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې ملمد او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبد الله شیرزاد سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ټول هم کارانته سلام وایم. ما دا څنګه دا چې د برکلوز کوم مریضی چې دا شي مریض پاختای چې دوا وکړي سی بیا هم د بلغم زیات یو اکثره کسان په دې مریضنی اخته بلغم زیات د دې دوا څنګه تشخیص وکړو که دوا د مشترک دا اوس موږ ویلی کو بلغم زیات دي اکثره خلکو دا
زین نور شیرزا سپتا داسی وایم چه زین نور ناروغیان هم دی چه اغا بلغم لری لکه برانشالاسما وی سینا و بغل خو تشخیص ده توبرکلوز ده بلغم ماینی دی چه اغا یو دول مخصوص ماینه دی کلا چه توبرکلوز رد شو بیا کیدهشی اغا بل زنگل دوا لری
ډاکټر صاحب کچری د نری رنز درملنه په خپل وخت و نه شي څومره نوړی پایلې لري
د نری رنز درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخ هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي په سجو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي
او که چیرې مقاومت پیدا کړي مخکې تاسو یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل لاره شته
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کړي شي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري دوه کال تداوی لري او تداوی هم ډیر مشکل دی ډیر سخت دی خوشبختانه په کابل کې د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي نظر لاندې بیا تداوی کیږي
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکوي چې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي
خوشبختانه د توبرکلوز مرکزونه ورځ په ورځ ډېر کیږي مونږ په ټول افغانستان کې په لیرې لیرې ولسوالیو ګوټ ګوټ کې مونږ مرکزونه لرو زمون مرکزونه دوه ډول دي یو یوازې تداوی مرکزونه دي بلې تشخیص او تداوی کیږي یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو تر ټول افغانستان کې مونږ په خخلرو مرکزونه خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیا دی کافی او مکمل دوا یو شان دوا دی شی کوالیتی شی کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو
نظر کے سنگ خارم اگورا تو ماتا ستا نظر کے سنگ خارم زمجنون دومین دے منظر کے سنگ خارم اگورا تو ماتا تصویرونا جوڑو مستا زپا تصور کے تصویرونا جوڑو مستا نازما ہنر دے ہنر کے سنگ خار اگورا تما ستا نظر کے سنگ کار اگورا تما
خیالونا سلی دلشی زمانم دریاب کی دیر لالونا سلی دلشی زدف پلوخ کو سمندر کے سنگخ کارم اگرات مانا ستا نظر کے سنگخ کارم اگرات ماتا